ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر او زما ټکنیکی ملګری اکرام مسکنیار نه کې هلی او سلامونه او منی په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان ترڅنګ یو شمیر راپورونه اوري او د خبرونه پر وروسته نیمه کې به تاسو ته تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو ولې هر څه مخکې د دې غړی خبرونه رومبے د مشال د خبرونو سرټکی تیر ورځ په گلګت بلتستان کې پارلیمانی ټاکنې تر سره شوې. د پاکستان یو تجارتي پلاوی به نن افغانستان ته ځي او په امریکا کې د کورونا ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیره د 1.5 میلیون نه واوړي ده. مشال د خبرونو تفصیل تیر ورځ په گلګت بلتستان کې پارلیماني ټاکنې تر سره شوې. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د گلګت بلتستان د اسمبلی په سلیلي څوکو کې په 300 څوکو انتخابات تیر ورځ تر سره شول. د ټاکنو لپاره 1,76 پولینګ بوتونه جوړ کړل شوي ول. د پاکستاني رسنو له مخه په دې انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې. په دویم نمبر پاکستان پیپلز ګوند یادېږي، خو تر دا مهال په دې اړه د گلګت بلتستان انتخاباتي کمیشن پر رسمي توګه د نتیجو اعلان نه دی کړی. د گلګت بلتستان د اسمبلی په سلیلو څوکو کې چې چا 1,200 څوکۍ ترلاسه کړي نو هغه ګوند حکومت جوړولی شي. یا د سیمه کې یو واري پیپلز ګوند او یو واري مسلم لیگ نواز ګوند په واک کې پاتې شوي دي. د پاکستان یو تجارتي پلاوی نن افغانستان ته ځي. د سرمایه کاری او تجارت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې ویلي چې د دې پلاوی مقصد د افغانستان سره دوه اړخي د تجارتي تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پیغام له مخه پلاوی به افغان لوري سره په تجارتي حلو ځلو کې د همکارۍ او د سرمایه کاری ترڅنګ په یو شمیر نورو تجارتي موضوعاتو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي چې روانه میاشت کې به په صوبه کې 21 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. تر اکتوبر تر میاشتې تر پای پورې دا شمېره 15 څلوېښت وه چې اوس 6 شپېتو ته ورسېده. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاحت په صوبایي محکمه کې د ډینګي د ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر رحمان اپریدي وویل چې سخت کال د دې ناروغۍ نه هیڅ مړینه نه ده شوې. د ډاکټر رحمان په خبره دا تازه کیسونه د کوز کوهستان، مانسهري، ابټآباد، بټګرام او شانګلي ضلعو مخې ته راغلي. د ده په خبره تر ټولو زیاته متاثره ضلع د کوز کوهستان ده چې پکې 14 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګه وایي چې په توربیله کې د روس او پاکستان د ځانګړو ځواکونو ګډ مشکونه روان دي. د نومبر په 15مه د پوز د مطبوعاتو د څانګې ډایرکټر جنرل بابر افتخار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا ځانګړي ځواکونه د برمته شوو کسانو د ژغورلو، د محاصري او پلټنیزو عملیاتو ترڅنګ د هلیکاپټرونو په هوا کې د ټوپونو ګډ مشکونو کې بوخت دي. دې مشکونو ته د دروز با 15 نامه ورکړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په امریکا کې د نومبر په 15مه په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیره د 1,200,000 نه واوړېده. په امریکا کې د تیرو 1,200 ورځو نه په 1 شواروس کې د 1,000,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. دا شمیره د نومبر په 10 میلیونه وه. په امریکا کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره په نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته 450,000,000 کسانو د جملې 40% برابرېږي. د دې ناروغۍ د سار جان هاپکنز په وینا په امریکا کې د دې ناروغۍ نه مړه شوي 2,46,000 کسان د نړۍ د 1.3 میلیون مړو شوو کسانو 19% جوړیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې چې وایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې نه منم، په ظاهره په لومړي ځل ومنله چې د ډیموکریټ ګوند سره تعلق لرونکي د هغه سیال جو بایډن په انتخاباتو کې بریالی شوی. بایډن یوه اونۍ مخکې د امریکا د مهمو رسنیزو ادارو او غیر رسمي نتیجو له مخه بریالی او د ولسمشرۍ لپاره د مطلوبه 270 الیکټورل کالج رایو ګټونکي بللی شوی و. خو په تیره یوه اونۍ کې نتیجې نورې هم واضح شوې چې له مخه یې جو بایډن د 222 رایو په مقابله کې د الیکټورل کالج 306 رایې وګټلې. د مشال د خبرونو پای اوریدن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی زمګه د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماجګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زمګه د خبرونه تاسو زمګ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستل او اوریدل شي. اوریدن کو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په موږ بعد د دې خبرونه پیل د اسلام آباد نه کو خو له هر څه مخکې د دې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي درنې حال بعد اسلام آباد نیخ پنی غدر کو د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای چې دغه صوبه کې د ډینګي ناروغان مخې ته راغلي د خبرونې پروسته نیمه کې درته د تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسئ. مشال لري ته وګي زمګه د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري ورو اسلام آباد ته زمګه همکار طاهر خان راغله. څنګه تاسو ته ما ویلو چې په اسلام آباد کې د یو مذهبي ډلې لخوا احتجاجي ناست روانه ده، د دې ناستې څه حال دی، د خلک په کوم ځای کې ناست دي، شمیره څومره ده؟ زمګه همکار طاهر خان په اسلام آباد کې په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی، او که دا راته ووایي چې دا مذهبي ډله څوک ده او دوی په کوم ځای کې د څه وخت نه دا احتجاجي ناشته پیل کړې ده؟
ډیره مننه ستاسو. نو دا احتجاجي ناشته خو د تحریک لبیک پاکستان چې کومه ډله ده مذهبي د هغې لخوا په فرانس کې چې کوم د پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم الته چې کوم هغه کارټون چاپ شوی دی داغی خلاف دا غونډه ده، او دا 13 ورځ شروع شوی و په راول پنده خار کې د لیاقت باغ نه، او په مری روډ د دی وخت په وخت باندې پولیس سره جړپم شوی دی چې هغه انسو ګیس هم استعمال کړی دی، دوی بیا پولیس باندې کاڼي ورولې دي، سه پولیس پکې جوړم دي، دوی کوشش کوي چې اسلام آباد ته داخل شي، لیکن دوی په فیض آباد سیمه کې ناستی چې فیض آباد د راولپنډې خار اخیرانه زید او د هغه نه وروسته بیا اسلام آباد شروع کیږي، لیکن دوی ته اجازه نشته نه ورکول کیږي چې دی اسلام آباد ته داخل شي. اسلام آباد ته خود دی تر اوسه پورې داخل شوی نه دی. البته په اسلام آباد کې یو مشکل حالت سره د اسلام آباد خلک دا وخت مخامخ دي، ځکه چې اکثر روډونه سړکونه هغه تړل شوي دي، بندې کنټینرې خودلې شوي دي، او ډېرو لارو ته عام خلک د خپلو کارونو دپاره هم نشي ورتلې، نو دغه یو مشکل پیدا دی.
طاهر خان که دا راته ووایي چې د دې مذهبي ډلې د دې پلویانو غوښتنه څه ده او د دوی شمېره به څومره؟
13 ورځ چکه دی را روانېدل د راول پنده کې دی د لاریون جلوس شروع شوی، او هغه وخت دی په زرګونو باندې وو. البته د شپې بیا تعداد کم شوی دی، لیکن احتیاط ختم نه دی. د دې مهمه غوښتنه چې دی هغه دوه دی، یو دا چې په اسلام آباد کې په پاکستان کې دی د فرانس هغه سفارت او تړلې شي، او د فرانس سفیر دی د اسلام آباد دا خپل هیواد ته اوشړل شي. دا د دې دوه غوښتنې دي. تر اوسه پورې حکومت د دې غوښتنو په اړه باندې سند دی ویلې. البته پولیس اعلامیه په وخت پوخ جاری کوي خلکو ته وایي چې د اسلام آباد که ضروري کارونه نه وي نو چې د کورونو نه رونځي. دویم دا چې کومې لارې تړلې شوې دي نو متبادل لارې هغه خودلې شوی دي خلکو ته چې په هغې باندې دوی لاړ شي، لیکن د دغې باوجود اکثر لارې بندې دي او یو ګډوډي ده په اسلام آباد کې. بلخوا د دغې تحریک لبیک مشر رضوی هغه دا خبره کړې ده، د هغه لخوا یو ویډیو خپره شوې ده خادم حسین رضوی لخوا، چې هغه دا خبره کوي چې حکومت د دوی نه دا تپوس کړی و انتظامیه چې دوی خلق به څومره وي د دوی پلان څه دی کله دا احتجاج ختموي. خو ده دا خبره وکړه چې دغه فیصله به د ده تحریک کوي د ده ملګري به کوي چې آیا دا لاریون یا دا احتجاج کله ختم کی. تر اوسه پورې هغه څه مشخص وخت نه دی ورکړی او د هغې ځینې مشران دا خبره کوي چې تر هغې پورې به د دې احتجاج جاری وي تر څو پورې چې د دې دغه دوه غوښتنې د فرانس د سفارت بندول او د فرانس د سفیر شړل د پاکستان تر څو دا نوی بندل شوی دوی بخپل احتجاج جاری ساتي.
طاهر خان کلن غون تراته وای چې داسې راپورونه دي چې په اسلام آباد کې د دې درنې یا احتجاجي ناستې له وجې ټلیفون سرویس بند شوی دی. بله دا خبره کیږي چې دغه پلویان د دې مذهبي ډلې دا پرتشدد دي. نو که تاسو وایئ چې یاره حکومت په دې لړ کې څه کوي، آیا واقعي دا پورم نه احتجاجي ناسته ده که نه پرتشدد ده، او دغلته کې نور څه حالات دي، حکومت څه ګامونه پورته کړي؟
اولنی خبر خدا ده چې ټلیفون بند دی، موبایل سرویس بند دی. په موبایل چې کوم انټرنیټ ته 3G 4G چې وته وي هغه بند دی په اسلام آباد کې او په راولپنډه کې. البته چې چا سره په کور کې د وای فای د سہولت شته نو هغه تر څه حد کار کوي، لیکن د دغه ټلیفون د نظام او د موبایل سرویس د نظام د تیرو ورځې نه تر اوسه پورې د بندېدو له امله ډېر خلک د مشکل سره مقامک دي. خاص کر چې کوم ایمرجنسي دلته هسپتالونو کې مسلې دي هغه پس نورې هم زیاتې شوې دي. یو خدا حکومت خو د ډیپټي کمشنر اسلام آباد اوس بیان یې خبره شوې ده چې دوی کوشش کوي چې لارې صفا کړي، لیکن تر اوسه پورې پولیس، حکومت، انتظامیه ټول ناکام دي او غي دغه احتجاج کوونکي د تکانې کړي نه دي چې دوی د خپل احتجاج ختم کړي. تر اوسه پورې دوی سره د خبرو په اړه باندې هم سره رپورت نشته چې آیا انتظامی مقامی د اسلام آباد یا د پینډه یا حکومت دوی سره خبرې شروع کړي. د هغه په اړه باندې هم هیڅ معلومات نشته. وګوره یو مختصر بل چې دا ډله په 2018 کال کې دی په اسلام آباد کې هغه وخت کې چې د نواز شریف حکومت دلته دی احتجاج کړی او هغه وخت هم د احتجاج لامل ډیر یو مشکل سره د پیډه اسلام آباد خلک وو. اوس داسې ښکاري چې 13 ورځې کله دی د خپل احتجاج شروع کړ دي نو هغه زوړ حالت سره بیا د اسلام آباد او دورا ول پنده خلک خبرې په سوشل میډیا باندې خلک ډېر انتقاد کوي، تنقید کوي په حکومت باندې چې انتظامیه باندې چې څنګه یو ډلې ته اجازت ورکړی شي چې هغوی دلته ناسته شروع کړي، هغوی کینی، هغوی په اسلام آباد او پنده کې ټول ژوند هغه ګډوډ کړي. نو دلته خلک پښتنې هم کوي د حکومت په صلاحیت باندې، د انتظامیه په صلاحیت باندې چې دوی ناکام دي، ونکړي شو چې کم از کم روډونه هغه اخلاص وي او دغه رنګ انټرنیټ سه
خو د حکومت لخوا داسې بیان مخې ته نه راغلی چې هغه به دوی سره څه کوي.
هیڅ هم نه دی ویلې شوی د مرکزی حکومت لخوا، د پنجاب حکومت لخوا. البته صرف فقط د پولیس بیان راځي چې د روډونه متبادل کم سړکونو باندې لاړ شي او دا چې دوی کوشش کوي چې سړکونه صفا کړي. نور تر اوسه پورې د حکومت لخوا د احتجاج په اړه باندې هیڅ بیان هیڅ نه دی ورکړی شوی.
ډېره ډېره مننه، تاسو مشال لري ته وګورئ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو،
د مشال مرکه
پر یونی مبجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو،
سندره جادوګره
پر درینی مبجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
تاسو مشال لیلو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا د ډینګي د ناروغي حکومتي اداره وای چې سخت کال په صوبه کې د دې ناروغي نه شوکونه شوی نه دي، خو د دوی په خبره د صوبې د شلو زلونه شپږ شپېته تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي. د دوی په خبره په دغو کې تر ټولو زیاته متاثره د کوز کوهستان ضلع ده چې پکې په شپاړسو کسانو کې د ډینګي ناروغي پخلی شوی. په دې اړه نور تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د سوبې په شلو ضلعو کې د ډینګي وایرس نه اغېزمن کسان مخې ته راغلي دي. د نومبر په 15مه د مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت په صوبایي محکمه کې د ډینګي ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر رحمان افریدی وویل چې دا مهال د سوبې په مختلفو ضلعو کې په شپږ شپېتو کسانو کې د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14مه د ویکټر کنټرول او د ملیریا د کنټرول صوبایي ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په صوبه کې د ډیګي ناروغۍ د تبې په شک کې د 1,001 کسانو ټیسټونه یا معاینې شوي چې پکې په 6 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی. د راپور له مخه په صوبه کې د اکتوبر په میاشت کې د ډیګي ناروغۍ نه د اغېزمنو شمېره 15 وه، خو په روانه میاشت کې 21 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی وشو. دا چې د ډینګي ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس له کوم احتیاطي ګامونه اخیستل پکار دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د نومبر په 15مه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډینګي د ناروغانو په واټ کې ډاکټر سلمان خان وویل
ډینګي چې کوم دی دا د نو بیسیکلی پوائنٹ دا کہ کوم دیکھے ماسکیٹو بریڈنگ کی گی ہاں وینا دا بریڈنگ کئی ہو چکو نے دے نہ کہ وی تے دیکھ دا ماسکیٹو وی دوان کا چکم خلق وی آغا بائی کئی نو اگے سارا دا ڈینگی سپریڈ کی گی او بو چے کرتا وی خاص کر کے بو درے گی ہاں وینا کہ چکم دے دا دا بریڈنگ تے وی نو پیرا تے دا پریکاشن خدا دے کہ چکر تم کلاو او بوئی کہ آغا مرض یاد شو بالکل ماسکیٹو نیٹ یوز کرشی ماسکیٹو ریپیلنٹ لوشن لگولیشی نور مختلف طریقے دی کہ نور سے نئی کم از کم آغاز کی لگے کرشی آگے سردا معاشی وغیرہ چکن دے
د ویکټر او ملیریا کنټرول د پروګرام صوبایي ادارې په خپل میاشتني راپور کې زیاتوي چې سخت کال په ټوله صوبه کې د ډینګي ناروغۍ نه څوک مړ شوی نه دی.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په هم یو بل راپور تر راغړوم. د خیبر پختونخوا د سیډونکو یو ډلې د تحقیق پر مهال داسې یو کس موندلی چې دویم ځل لپاره په کورونا وایرس اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د چارواکو په وینا له تېرې سمودې راهیسې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او د ناروغانو شمېر ورځ تر بله مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان صحت څانګې په پاڼه وایي چې د نومبر 14مې او 15مې په منځ کې تر 4,300 زیات نور کسان په وایرس اخته شوي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر چاولک په مشرۍ کې سوي چیړنې کې د کورونا وایرس د دوم ځل لپاره د بیا د لګیدو د خطر جاج اخیستل سوی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې شپږو ډاکټرانو په تحقیق کې برخه اخیستي چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر هم شامل دی. نوموړي د نومبر په 15مه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په چین او اسرائیل کې له کورونا رغیزلو کسانو ته د وایرس د بیا لګېدو رپورټونو ته په کتو سره په پاکستان کې پر دې تحقیق کولو فیصله وکړه. د دې په وینا د دوی په تحقیق کې معلومه شوه چې د کورونا وایرس په دوم ځل لپاره هم یو کس ته لګېدلای شي. ډاکټر نور زیاته کړه چې د څېړنې پر مهال د صحت څانګې یو داسې کارکونکی وموندلې چې هغه دوم بار هم په کورونا وایرس اخته شوی دی.
دنیا کے زیادہ رپورٹ شوی تھی چھ دا مستقل دا وائرس وی دا وی ورزی زبوک والا کیس چھ کم تے دا ہو جود کے دا 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 شے مضبط راتو بیائی دو ہفتے پس دا دا فیر آگے بیائی چھ کم تے آگے خلاف دا دفاع والا چھ کم ٹیسٹ وی ایٹی باڈی زاغائی بازے ٹوشو مطلب دا چھ دا دا دفاع طاقت دا شے لرکو اس چالور میاشتے اولس ورج پس دتا دوبارہ تکلیف اب شروع شو تبا ٹوخے زکام او ورسرائی ٹیس اب مثبت را گئے.
له دې تحقیق پرته د کرونا علاج کوونکي ډاکټران هم وایي چې دوی ته داسې کسان ورغلي چې دوم وار په وایرس اخته شوي دي. ډاکټر فضل ربی د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر دی او پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز هسپتال کې په کرونا وارډ کې کار کوي.
یو بل سیس چې کوم په ابزرویشن کې راغلی دی هغه دا دی چې ډیر خلک اول مخ کې لهر کې یعنی اولنی چپه کې هم د کرونا ښکار شوی او په دویمه کې اوس هم هغه خلکو ته دوباره کرونا شوی دا. نو موږ سره یره دا ده چې یا خو د کرونا چې کوم اینټی باډیز جوړیږي هغه د یو خاص ټایم نه وروسته په خپله باندې ختمیږي، نو ځکه دوباره هم هغه کس ته د سیم یعنی مرض سره وایرس لګېدی شي، او یا داسې کېدی شي چې دا د وایرس دویم سترین دی، ځکه مخکینی سترین چې دی نو هغې ته خلک ایمیون دي او دا دویم سترین چې دی نو هغه بیا دوباره حمله وکړه.
ډاکټر محمد نور وزیر وایي چې د دوی تحقیق ته په پام سره د دې اړتیا زیاته شوي چې له وایرس د ځان ژغورلو لپاره لا نورم احتیاط وسي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې له یو بل سره دي دوه میټره فاصله وساتي، لاسونه دي وینځي او ماسکونه دي تړي. په پاکستان کې د کرونا د دوم څپې راتلو وروسته حکومت یو ځل بیا احتیاطي اقدامات اعلان کړي دي او د نومبر په 14مه به د سکولونو د تړلو یا نه تړلو فیصله هم کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په یو بل راپور تر راغړم چې پکې د کورونا مخ په زیاتېدو کې سون لوجې د سبیر لوی هسپتالونو لیلی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامی په پیډ کې د ناروغانو د کتنې شمیر تر زرو کسانو محدوده کړی دی. د دغه هسپتالونو انتظامی تر مخه وړاندې به دغه هسپتالونو کې روزانه د خوب شاته تر کسانو کتنه کېده او دغه شان به دوی سره د راتلونکي شمیر به هم په دې اړه او په دوی سره به د راتلونکو شمیر هم زیاتو. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
خوشا پنځه میاشتې پس یو وار بیا په پاکستان کې د کرونا کیسونه د روزانه په بنیاد د سوونو نه زرګونو ته رسیدلې دي او د مړو شمېر هم تیرو څلیرویشتو غنټو کې دوه درجې ته رسیدلې دي، کوم چې تیره میاشت پنځو او څلورو ته راکوشوي وو. په خیبر پښتونخوا کې د صوبې لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول حیات آباد میډیکل روغتون هم په پیډي کې د ناروغو کتنه محدوده کړې ده. د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته وویل چې یوازې لیډی ریډینګ ته روزانه تر شلو زرو کسان نازي او په احتیاطي لارښوونو عمل هم نه کوي، نو ځکه او پیډي شمېر تر زرو روزانه محدوده کړې دي. دوشان حیات آباد میډیکل روغتون هم په پیډي کې د ناروغو کتنه شمېر ډېر لسو پورې محدوده کړې ده او غرض یې د کرونا وایرس نه د بچ کېدو احتیاط ښودلې دي.
موږ د اوس دا فیصله وکړه چې د زرو پورې مریضان به کتل کېږي په پیډي کې، زر پرچی بور کړل کېږي، د زرو مریضانو چک اپ کېږي. یو وجه ده او ډېره صفا وجه ده چې کرونا خطره دوباره چې کوم پیدا شوی ده، چې کوم مریضان راځي تی مردان وسر راځي، نو پاغي کې ایس او پیز چې کوم دی څنګه تاسو ته پته وي چې موږ خلک چې کوم دی ایس او پیز نه فالو کوي. نو په هسپتالونو کې موږ کتلی دي چې موږ سره خلک جګړې کوي په باقی دا چې تاسو موږ سره څه کار دی.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د لارج په ایمرجنسی کې هم دغه حد اخوده شوی دی او کنه، نو نوموړی وایي
دې سره سره ایمرجنسی چې کوم مریضان دي پاغې باندې بالکل هیڅ پابندی نشته دی. ایمرجنسی ډپارټمنټ زمونږ د پښتونخوا په هسپتالونو کې سرکاري هسپتالونو کې ټول نغټ ډپارټمنټ دی، هلته کې بالکل د چا چې څه قسمه ایمرجنسی وي هغه بغیر پریشان بغیر مسلې راتلی شي هلته کې خپل چک اپ کولی شي. د الارچ په ایمرجنسی کې مونږ روزانه تقریبا 1500 پورې مریضان ګورو چې پاغې کې د اکسیډنټ وي، دغه شانتي د هارت اټیک والا وي، ماشومانو ایمرجنسی وی، د زنانو ایمرجنسی وی، نو هغه بالکل منګورو او پاغي باندې هیڅ قسمه پابندی نشته.
دا پاکستان وفاقي حکومت له خوا دا کرونا پړه معلومات ورکون کې ویپانه تازه شمیرې تر مخه د نومبر 15 منټي پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,55,000 نه اوړېدلې دي. دا شان د مړو شمیر تر دې دمه 2000 او یو سلويخت ته رسیدلې دي چې پکې 2000 صرف په 13 یو شواروس کې مړ شوی دي. تر دې دمه د کرونا ناروغینه تر 3,13,000 نه زیات کسان واپس روغ شوی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، فلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورته میرام شاته په میرام شاته کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوه د جلسې ته د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترڅنګ یو شمېر نور سیاستوالو او د غورځنګ مشرانو وینا وکړې دي د چې وورو د عمر وزیر په راپور کې دغه جلسې حال
د نومبر په 15مه پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان مرکز میرام شاه کې لویه جلسه وکړه چې ورته د غورځنګ غړو مشرانو په ګډون سیاستوالانو او موجوده او پخواني سنټرانو افراسیاب خټک عثمان کاکړ او فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړې د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو او بدمنۍ مخه نیولو لپاره موثر ګامونه پورته کړي د شمالی وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم وینا کې وویل چې په قبایلي سیمو کې نام نه بیا سر پورته کوي چې ځوانان او مشران باید بیدار وسی او د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي جلسہ کے دا غورځنګ مشرانو د میرمنو حقونو د ژغورنو په اړه هم ویناګانې وکړې او سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ډنګو کورونو او بازارونو د نقصاناتو ازالې غوښتنې وشوې شمالی وزیرستان انتظامی و امنیتی چارواکو په وار وار ویلی چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري حکومت او فوز ویلی چې د غورځنګ جایزې غوښتنې چې دي د شاوخوا دوه کلونو راهیسې یې د ځنو پر پوره کولو کار ته دوام ورکړی د غورځنګ مشرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې باید دغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي دوی په ځوانانو غږ وکړ چې له عدمه تشدد کار واخلي او پښتانه نور تر پیړیو ونه جنګیږي عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو اسوات ته د اسوات په ریکارډ بایزیره کې د ایتلی حکومت لخوا د لرغونی آثارو په هانو نوې ظاهر ښکارا کړي چې په اړه ویل کېږي د غلطه 2000 کال وړاندې د غرپا د غر په سر د هغه وخت د پوز لخوا د سیمې د سارنې لوی مرکز وو. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د بریکوټ لرغونی آثار لوی مرکز بازیره خوا کې د غونډۍ نومي غر په سر د ایتلی حکومت لخوا په کار کې نوي ځایونه برسېره شوي چې ورته د لرغونی آثار پوهان لوی اهمیت ورکوي. د ایتلی مشن مشر ډاکټر لوکا ماریا چې په سواد کې د تیرو دیرشو کالو راسې د لرغونی آثار پروژې مشر دی وایي چې غونډۍ سر کې ښکار شوي آثار د نورو آثار څخه ځانګړي دي.
د امپورټنس اف د نیو اسکاویټډ پارت از دټ نمبر 1 از فور د فرست ټایم آرکیولوژیست
از د نوي ښکار شوي لرغونی آثار لومبي اهمیت داده چې اول ځل د غونډۍ سر برسېره شو او په کې ډېر مهم ځایونه ښکار شوي دي. دویم موږ په یو لړۍ کې د کوشان وخت نه واخله تر هندوشاهي وخت پورې روانو. په ورستو کې د محمود غزنوی پوزم د ځای کې پاتې شوی چې دینه معلومیږي د ځای د پخوانی سواد او دیانا لپاره د حفاظت یو ډېر اهم ځای پاتې شوی.
د موست امپورټنت استراتیجیک کی پوینت اف د انټایر سواد والی.
د ایتلی سره تعلق لرونکي د لرغونی آثار پوهان میکیل چې په خصوصي توګه نوی ښکار شوی ځای ته ورغلی په دغه اړه وایي.
It is very important to know the structure because they actually fill a gap in the knowledge of the
د کی چکم نه زه کار شوه دغه په دې توګه ډیر اهم ده چکم تاریخ مونږ نه ورکو هغه په لاس راغلو. د حفاظت په لحاظ سره د ساتنې ځای ده بیا د اوبو لوی ټانک آثار چې پوز به استعمالولې او ورسره به دغه اوبه د هندوشاهي عبادتخانې کې هم استعمالې دي.
We still need to study the data and the material.
بازیرا غونډۍ ته سره د ملګرو ورغلې د سواد بحرین اوسیدونکو ملک ابرار احمد چې په چین کې د انجینیرینګ زده کړې کوي وایي چې دوی ته اول ځل معلومه شوه چې سواد په تاریخي ډول څومره اهمیت لري.
نن مونږ رالو مونږ ته پته ولګېد مونږ ته پته نه چې دلته دا شیزو رشته خو زمونږ د مرګرو ایټالین مرګرو د لاسه هغه دا ټول ځای اکسپلور کو او مونږ ډېر انسپایر شو مونږ ډېر موټیویټ شو چې زمونږ نمخ کې دلته سواد څومره یو آباد او غټ علاقه او ایز ا سټوډنټ آرکیولوجي سټوډنټس کم دي او یا سي سټوډنټس کم چې هیستوري سره شوق لري دا یو ګریټ فیلډ دی. نن زموږ سره دلته یو آرکیولوژیست موجود دی کوم چې ډېر زیات سکسسفل دی ټول دنیا کې د سواد لاسه د سواد لاسه هغه څه کړي سواد اکسپلور کړي دي او ثابت دنیا کې دا غنو.
د لرغونی آثارو پوهانوي چې بازیره او خواکي غونډي غر کې د لرغونی آثارو کار د 13 لسیزو راسې روان دي چې پکې د لرغونی آثارو ازدکونکي هم تحقیق کوي او ډېر زربا دغه ځایونه د عامولس لیدو لپاره کلاو کړی شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
دغه تاسو مشال لري ته وګي او اوس وخره غلې دې د ونې د خبرونه روخانه مستقبل د تعلیمي خبرونه هر ونې تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ درته چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیه وي چې پکې ځوانان سیاسي حالې ځلې کوي او د تعلیم ترڅنګ د سماجی او سیاسي مشرتابه لپاره هم روزل کیږي. خو په دغه موده کې دا سیاسي حالې ځلې یوازې د زده کوونکو او پوهنتون تر حده وي. دا د هر زده کوونکي خوخه وي چې په مستقبل کې په کومه برخه کې کار کول غواړي او د هغې مطابق خپلو تعلیمي او غیر تعلیمي هلو ځلو کې توازن ساتي. د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیه وي چې د خپلو مسلو د حل او په قامي مسایلو د بحثونو لپاره به یې حل ځلې کولې. په 1943 کال کې په دې اتحادیو د هغه وخت پوځي عامر جنرال ضیاءالحق بندیز ولګاوه چې تر اوسه دوام لري. په 1300 کلونو کې په پاکستان کې زده کوونکو په قامي کچا یو متفقه کمپاین پیل کړي چې پکې د ځونو نورو غوښتنو ترڅنګ په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په اتحادیو د بندیز خاتمه هم غواړي. دا په داسې حال کې دا چې زیاتره سیاسي ګوندونه د زده کوونکو د دې غوښتنې ملاتړ کوي، خو له 15 کلونو زیات وخت تیر شو او پکې تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو منتخب جمهوري حکومتونه راغلي، خو د زده کوونکو په اتحادیو بندیز یې نه دی ختم کړی. په دې موضوع به تاسو ته د روښانه مستقبل دوه خبرونې وړاندې کوو چې په اولنۍ کې یې له ځوانانو د زده کوونکو د اتحادیو د ضرورت او اهمیت په اړه تفصیل اورئ، او په دویمه کې به یې له سیاسي ګوندونو او حکومت سره خبرې کوو چې د دې بندیز په ختمولو کې ولې ناکام دي. په سر کې مو د پاکستان په سطح جوړ شوي د زده کوونکو د تحریک د یو مرکزي مشر سره خبرې کړي.
زه مزمل خانم د ډیسټریکټ کلب عبدالله حبیبزی سره زما تعلق دی. د پنجاب یونیورسيټي پښتون کونسل زیکس چیرمن یم او سټوډنټ اکشن کمیټې مرکزی کنوینر یم. پروش کال موږ په ګرد ملک کې مطلب په 50 شهرو کې احتجاجونه وکړو، هغه کې موږ د سټوډنټ یونینز بالې او سټوډنټس ته کوم نور مسایل درپیش دي، دغه په حواله موږ غوښتنه وکړه چې موږ دا مسلې د حل شي او سټوډنټ یونینز بالې.
دا چې پوځي عامر جنرال ضیاءالحق ولې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز ولګاوه او سیاسي ګوندونه یې ولې نشي بحالولې، مزمل خان په دې اړه دا نظر لري.
اصل کې کومه رتوګر په 1968 کې د ایوب خان چې کومه مارشال لا سټوډنټ راپور چې راپور چې د تخته ورولټ کا دغه بعد د پدې کې خو پیدا شو. بیا تیر کال چې کوم سټوډنټ مارچ کوي، مطلب عمران خان سے پوا چودھری اور پہاڑ اسمبلی کی قرارداد پیش چم اسٹوڈنٹ یونینز بالکو زمش ٹول سیاسی مطلب خلق پردا متفق کری ددی سرا کا واک نستا، مطلب ددی شاعت انڈائریکٹ بل چوک ناست چاہے نور لکئی اور سیاسی نحال ریڈی پروش کال شیر مزاری ویل پوا چودھری عمران خان گرد کلیئر دا خبر ہو کہ چمش اسٹوڈنٹ یونینز بالکو بلوچستان اسمبلی کی پنجاب اسمبلی کی پختونخوا اسمبلی کی قراردادوں نے پیش پسند اسمبلی کی
په زیاتره تعلیمی اداروں کے د بیلابیلو سیاسی گندونو د زده کوونکو سانگے یا سٹوڈنٹس وینگز اشتا چه خپل سیاسی حال زلی کوي. نو پختنه دادا چې د دې په موجودګۍ کې د زده کوونکو اتحادیو ته څه اړتیا ده، مزمل خان په دې اړه وویل.
اصل کې سټوډنټ یونینز چې دی هغه یو اجتماعي نمائندګي وي، هغه د ټولو سټوډنټس پر مسایل باندې خبره کوي اور سٹوڈنٹس کم پولیٹیکل تنظیموں نے ڈیوینگز دے اگر صرف یہ دو مخصوص طبقے یا دو مخصوص سوچ نمائندہ کی کوئی تو بدی دو کہ مین فرق دا غد چ اجتماعی چ کم مسئلے دے پر اگر بند دی تم توجہ نور کہ پولیٹیکل وینگز لگا سنگ چ تے تے پارٹی مسئلے دے یا تخپل پارٹی تے مفاد پارا لگا مطلب تین سٹوڈنٹس وینگ دے احتجاجو دے پارا جلسو دے پار دیشان دے پار صرف استعمالی او د دې شان د پاره جوړ کړی او کوم چې په یونیورسيټي کې دننه مسلې دي پر هغه باندې دې همیشه خاموشي کړه. ریسمنت ایشوز دي کڅوړې زیاتېږي کړه، د اډمیشنز مسلې وی لکه اوس تیر د کرونا کم کرایسیس وو کومه مسلې چې وي پر هغه باندې اکثر هغه سیاسي چې کوم پولیټیکل وینګز دي او هغه خاموشي بیا دغه خبره تمره نه اورندل کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه اتحادیه وي او د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سانګې له یو زیات وي چې هر یوه یې د خپل ګوند نظریاتو او اهدافو لپاره کار کوي، نو ځکه د زده کوونکو په اجتماعي غږ پورته کولو کې ناکام وي.
کوم چې سټوډنټس تنظیمونه دي دغه سره مطلب د ټوټل سټوډنټس دغه نه وي، ټوټل سټوډنټ نه ورسره اوس پنجاب یونیورسيټي کې به د تنظیمو سره ټوټل 400 سټوډنټس وي، مګر 40,000 کم نور سټوډنټس دغه یو نمائندګي نه کیږي. داغو نه ایڈمنسٹریشن دا سی ایشو اوری اور نه بل چوک دا سچ د دې مسلې ور حل نو د دې لپاره وایي د هل سټوډنټ یونینز دي سټوډنټ یونینز کې به دا کړ دي نو ستې د سټوډنټ چې کوم اجتماعي مسلې دي د پراغو باندې مطلب داغو مسلې د حل کېدونکو لپاره هغه خبره کوي چې د سټوډنټ یونینز نمائندګان
مزمل خان همداراز ویل چې د ژوند د نورو چارو په شان د هیواد د سیاسي مشرتابه لپاره هم تعلیم یافته او روزل شوي کسان په کار وي چې یوازې د زده کوونکو د اتحادیو په نتیجه کې امکان لري. نوموړی وایي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس وینګز زیاتره په خپل منځو کې جنگ جګړې هم کوي.
د خوف ماحول دی مطلب سیاسي چې کوم پولیټیکل وینګز دي هغه ډېر کریشز راغلي دي په پاس کې همیشه په یونیورسيټیانو کې ډېر مسلې دی. خدای وایي چې سټوډنټ یونینز چې دي هغه مطلب تشدد ودا کوي مګر که د سټوډنټ یونینز تاریخ موږ وګورو او بیا دغه باندې چې کوم تاریخ دی په دې کې ډېر زیات مسلې شوي دي. هر تنظیم یو د بل خلاف استعمال شوی دی دغه په وجه د سټوډنټ د تشدد طرف ته هم تللی دی پولیټیکل چې کوم وینګز دي. اور موږ ورته وګورو مطلب تیر کال په اسلامي یونیورسيټي کې سټوډنټ شهید شو دغه چې ډېر سټوډنټ داسې په اوسنی وخت مطلب خوش شوي دي جنګونه شوي دي زموږ په یونیورسيټي کې پښتانه سټوډنټ شو چې د تشدد نشانه جوړ شو تقریبا آی سی یو پورې موږ خپل ورسېدل. د دې ګورڅ زموږ دغه تجربه ده چې سټوډنټ یونینز واحد حل دی چې هغه دا مسلې حل کوي.
د مزمل خان په وینا په تیرو سولسیزو کې په ځوانانو کې د تشدد اړخ ته رجحان زیات شوی ځکه چې د هغوی په پوهنتونونو کې د مثبت سیاسي فکر او مباحثو کمی راغلی دی.
وجه دغه ده اوس په سټوډنټ کې ډېر زیات بدعتماد ده په سټوډنټ کې مطلب د دې مسلې نه حل کېږي په دې کې ډېر زیات غصه ده. هغه چې کوم هغه سټوډنټ چې ایمیل چې به حاله شي د دې چې څوک داسې کسان وي چې د دې مسلې اوري او بیا یو مخصوص نمایندګي وي یوه ټولۍ اوس په هر یونیورسيټي کې که موږ ته وګورو په شل شل پنځه ویشت ګروپ کې سټوډنټ تقسیم دي او خپل انرژي د خپلو کارو بجای د یو بل خلاف استعمالوي بیا به دغه انرژي به پر خپل مسایل باندې دوی توجه ورکوي بیا به د تشدد سره به هم بچاویږي او بیا مطلب یو جمهوري طریقه ده کوم سړی چې زیات محنت کوي هغه به راځي. نو زما دا خیال دی که چېرې سټوډنټس یونینز خبره راغله په هغه کې الیکشنز کېږي الیکشن کې چې کوم سړی تشدد کوي ووټ اختیار د سټوډنټ سره دی هغه بیا کتن هغه سړی ته ووټ نه ورکوي کوم چې تشدد طرف ته دوی بیا یې خپل ځي.
زیاتره مور پلار غواړي چې بچی یې په پوهنتون کې د سیاسي حالو ځالو نه ډډه وکړي او صرف په خپل تعلیم توجه ورکړي. خو مزمل خان وایي چې لږ تر لږه سیاسي پوهه د ټولنې هر وګړي لپاره مهمه ده.
بیا مطلب که موږ ورته وګورو د خلک کم از کم خپل نمایندګي خو به کوي ټیک دی سټوډنټ مطلب سیاست دی نه لکه اوس د 18 کال سبا ووټ استعمالوي سم پرایم منسٹر یا مطلب ایم پی ایم این اے ټول کوي سم راوسته سم مگر کچیر ز خپل دغه مسائل خبره وکم ما ته چې کوم مسائل در پیش پاره کې دی بیا د سیاست روخ ور کوي او کوم چې د دې مور کلار ده دي یقینا زموږ په ملک کې مطلب چې کوم موږ وینو زور تاریخ دا اکثر د زموږ خلک غیر سیاسي مخته کړي پر اکثر باندې دغه موقع چې مطلب سیاست غلط شي دی سیاست دا خو واحد موږ په سیاسي طرز باندې خپل حقوق اخیستی شو موږ سټوډنټس او موږ پر داسې دی قانع کوی چې موږ ته صرف موقع خو را ملاو شي. تېر کال چې موږ کوم سټوډنټس مارچ وکړو هغو کې د ډېرو خلکو موقع بدل شو دوی ته ور معلوم نه وو چې مطلب سټوډنټ یونین څه دي څه او دوی صرف پولیټیکل وینګ زندلي دي چې هغه مطلب سیاسي پارټۍ کې زند آباد مرد آباد دغه نارې کوي او دوی ته دا ور معلوم نه چې سټوډنټ یونین به هم داسې طرز وي زموږ بچیان به راضی کړي مگر هغه داسې نه دي.
مزمل خان همداراز ویل چې په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د سانګو برعکس د زده کوونکو په اتحادیو کې قابل او ذهین ځوانان مشران جوړیږي چې نه یوازې سیاسي فهم لري بلکې په تعلیم کې هم ډیر ښه وي. نوموړي دا تاثر رد کړ چې ګنې په دې کې تعلیمي وخت ضایع کیږي.
د تعلیم وخت خو سم ډیر زیات ځای کیږي اوس یو معمولی ایشو زموږ د سټوډنټ میچ ځای کیږي پرون دلته موږ میچنګ وکړې د بی ای ریزلټ دی ور موږ په دوی اپټو کې را باسو دوی میچ ته سوي دي دا غوښته د کرونا په وخت کې زموږ د ټولو سټوډنټ سو وخت ځای پر احتجاج وبر ده نو زموږ کوم مسلې دی هغه لیډ نه حل کیږي زموږ وخت ډیر زیات دی که کله زموږ نمائندګي وي بیا به صرف هغه د مخصوص یو طبقه یا مخصوص یو دغه وخت بنه ده بیا به یو اجتماعي فیصله پر کېږي. او زما دا نظر دی چې دا زموږ د وخت بچاوېدونکو یو لاره ده چې زموږ نمایندګان وي موږ هغه ته یو مطلب پر یاد کړو هغه به دا زموږ ایشوز رحل کوي ولې په سنډیکیټ کې به دوی وي د اډمنسټریشن نو هغه باندې زموږ وخت بچاوېږي. او کوم چې مطلب زموږ موقف دی اصل کې موږ خاص کر کې په دې سیمه کې مطلب جمهوریت داسې قوتونه نه دي راغلي ډکټرشپ اکثر راغلی دی او هغه زموږ د عام خلکو دا سوچ ور جوړ کړی دی مطلب سیاست څه ویرولی دی. نو زما دا خیال دی چې دا زموږ وخت نه راضی کوي په دې په ذریعه موږ خپل وخت بچاوی شو او خپلې مسلې حل کوی شو.
دا وو مزمل خان چې په لاهور پوهنتون کې د پښتنو زدکونکو مشر پاتې شوه او دا مهال د زدکونکو د اتحادیو بحالولو لپاره د ټول پاکستان په سطح جوړې شوې اکشن کمیټې کنوینر دی. په دې حق لمو په بلوچستان کې د دغه کمیټې لوی غړې سره هم خبرې وکړې.
زه ولسمینه بړی چې د جنوبی پښتونخوا کوټ سره تعلق لرم. تر ټولو اول ستاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی په دې حواله چې موږ خبره خپل درته شریک کړم. نو سټوډنټس یونین دا یو ډیر ضروری شی بل موږ په اوسنۍ حالاتو کې ولې چې سټوډنټس یونین کلوي نو دا به د سټوډنټس مسلې ټولې وړي مخ په وړاندې دا وی سی را کټیچرانو له چې موږ د سټوډنټ سره دا دا مسلې دي موږ وینو خالي په کوټه ښار کې نه لکه په لاهور کې لکه په اسلام آباد کې سټوډنټس یونین الاو نه دی خو بهتر ریاست سټوډنټس وینګز چې دی پری ایشو دي چې هغه بیرته ده تشدد لار
اختیاروي. ولسمین وايي د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه یا سټوډنټس وینګز زیاتره په منفي حالو ځلو کې اختوي چې لوجه یې تعلیمي ماحول ته زیان رسیږي. خود هغه پر ځای ک په هر پوهنتون کې د زده کوونکو واحده اجتماعي اتحادیه وي نو په هغه کې بعد هر فکر او سیمه سره تعلق لرونکي ځوانان شامل وي او په ګډه بعد د زده کوونکو مسلې حل کوي.
مشر مثالونه پراته دي چې په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې څه کیسه پتیر کلونو کې وسوه چې بیرته په پښتنو ځوانانو باندې د افایارونو کاټ کړي هغه په دې چې هغه هم د رښتیا خبره کوي خپل د سروس مسلې مخترا وړي او دوی بیرته د ریاست سره ملاو دي د دوی مسلې خو به حل کیږي خو بیرته ستونزې موږ ته الکسوي دي دا کیسې. نو زه دا بلم چې سټوډنټس یونین په دې کې چې سم ووټنګ کیږي ښه ټول به ووټ ورکوي بیا به هغه څو ممبران راځي او دا د سروس مسلې به مخ ته وړي. نو دا زه یو ډېر ضروري شی بلم چې په هر انسټیټیوټ کې په کار دی چې دا شی راسي او ښه صفا خلق وي.
په دې ورستیو کې د کوټې په بلوچستان په هنتون کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو او ویډیوګانو جوړولو خبره مخې ته راغلی وه چې د زده کوونکو ترڅنګ یې په ټولو خلکو کې غم او غوسه راپورته کړې وه. که څه هم په دغه لړ کې زده کوونکو مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو مؤثر غږ پورته کړ او حکومت دغه مسله تر ډیره حده حل کړې خو ولسمینه لا هم په مکمله توګه مطمئن نه ښکاري.
موږ ته داسې مسلې راځي چې د هراسمنټ دیغه لکه په کوټ یونیورسټي کې تاسو کیسه واورید نو کله دلته سټوډنټ یونین وو نو داسې مسلې به ډېرې کمې وي چې زموږ وړونه زموږ په څنګ ولاړ وي زموږ خبرې به مخ په وړاندې تللې. بیا هم موږ د چې کوم سیاسي څانګې د کوربدانۍ وایو چې دوی موږ سره ودرېدلې زموږ دپاره یې اواز اوچت کوي خو چې کله سټوډنټ یونین وو نو هغه خو دا دی چې د یونیورسټۍ په چې موږ ورته ویلی شو چې د وی سي په اجازت دا سټوډنټ یونین جوړیږي نو که کله دا شی وو بیا به ډېر دا کیسه پر مخ تللې وه او موږ ته دا نجونې چې کوم هراسمنټ ورسره شوی وو دوی ته به څه انصاف ملاو شوی وو.
د نوموړي په وینا زده کوونکي به د خپلو سیاسي حقونو او هلو ځلو لپاره په خپل غږ پورته کوي او که داسې ونه کړي نو تل به له ستونزو سره مخ وي.
پدې حواله به زه دا وایم چې کله یو ریاست خپل سټوډنټس ته خپل زده کوونکو ته دا هی مکمل حقوق ورکړي، بیا به دا سیاسي ګوندونه او دا به هم خپل سړي ته توجه ورکړي. نو موږ دلته وګورو، زموږ هیڅ ضروریات نه دي پراخ، زموږ ټیچران کلاسونه نه اخلي، تر دې سره واخله نو بیا به تر ډېر ستونزې دي موږ ته چې کوم ځای کې ریاست په لاس کې ټول شیان وي او ریاست خپل غواړي چې دا چیز د کوونکي زده کړې نه وکړي، نو بیا خو به سیاسي حل ځلې ډېرې ضروري دي. په دا طرف موږ ورته وایو چې په دا طرف ټولنه کې سیاسي حل ځلې بغیر به هغه دستې لکه چې موږ ژوند کوو خو بس مړه یو پکې ویده یو په دا ژوند کې خپل حق غوښتنه نشو کولی.
ولسمینه جینکو زده کوونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
ټولو خوندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د سیاسي هلې ځلې دا نه دی چې موږ وایو چې دا خالي د ځوانانو دپاره دي، ولې موږ ته موږ هم د ستونزو سره مخامخ یو. خپل وطن ته وګورو چې موږ په څه ستونزو کې یو، نو دې دپاره خو وای وطن مور ده، د وطن خدمت خو نو بیا خو په هر بچي فرض دی. دې ته نه ګوري چې دا هلک دی که دا انجلۍ ده، نو موږ به خپل د وطن خدمت، خپل تعلیم، هر څه ته به موږ درېږو، په ډاډه به ورته درېږو. نو همت به کوو، خپل مبارزه به کوو، خپل د وطن او خپل د تعلیم د هرې خوا سره موږ ګرد عمر ده د مایوسۍ شکار شوي یو چې موږ ته څوک ځای نه راکوي په سیاست کې. نو دا خبره ده چې ته به راځي خپل مبارزه پرکوې، ټولو ته به دا شایې چې انجلۍ تر هیچا نه ده کمه، چې خپل د پښتني چوکاټ په دننه خپل هلې ځلې به کوو، مبارزه به کوو.
ولسمینه بړې چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځوانانو د هغه کاري کمیټې غړې ده چې د پاکستان په ساته جوړه شوې او په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د اتحادیو بحالولو غوښتنه کوي. د پېښور پوهنتون د قانون یا لا کالج زده کوونکی زیشان ارمان هم د دې کمیټې غړی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وویل
مونږ به د مشرانو نه اورېدل کوم چې زمونږ سیاسي استادانو کنه چې مونږ به پخوا به سټوډنټ یونینز چې دا هغې دا فائدې مونږ ته وي، مطلب مونږ ته به پولیټیکل ټریننګ ملاوېدو په یونیورسټیانو کښې، چې به سیاسي مکالمې کېدلې، د کتابي پروګرامونه به کېدل، داسې بلا شي نه به کېدو. نو چې مونږ اوس یونیورسټۍ ته کله لاړو مونږ هم ویل همدغه رنګ سیسټم به یونیورسټۍ کې وي، خو چې کله مونږ یونیورسټۍ ته لاړو هلته مونږ وکتل چې هلته سټوډنټ یونین پابندي مطلب هلته الاو نه دي، او سټوډنټ وینګ خو شته چې سټوډنټ وینګز دي که نه، خو که هغه تاسو ګورئ د هغې سره یونیون نشته. نو کوم چې سټوډنټ وینګز دي هغه نن سبا د په کومه لار روان دي، ډېر په غلطه لار روان دي، او هلته د هغه سټوډنټ وینګ نه پولیټیکل لیډران نه روزي، د هغه سټوډنټ وینګ نه نن سبا چا خبره تراګر روزي، جن جګړو والا الکان روزي. نو چې یونیون نه وي، مثال پراپر ټریننګ یونیون کې کېږي، هلته لیډرشپ سکلز ډیولپ کېږي، هلته یونیون کې مکمل یو پراپر سټرکچر وي که نه، او سټوډنټ وینګز کې خو بس ملګري وي، الکان وي، بس هغه سیټ اپ برابر وي. نو د یونین د وجه نه د یونیورسټو کې د طلبا حالت زیات خراب دي.
په 1944 کال کې د جنرال ضیاءالحق د امیریت لاندې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په اتحادیو د بندیز پر مهال ویل شوی وو چې تعلیمي ادارې د سیاسي حالو ځلو نه بلکې یوازې د تعلیم لپاره دي، خو مدني او سیاسي فعالان دا خبره سمه نه بولي. زیشان ارمان په دې حق له سوای
خود یو پنت سټیټ پروپاګاندا دا چې طالب علمان د سیاست نه لري وساتل شي، او داغه حقونه داغه کوم رائټس وي هغه سره پلی شي. یو سټوډنټ چې د خپل سیاست نه کوي، مطلب هغه یونین حصہ نه وي، نو هغه سټوډنټ بیا د خپل حق غوښتنې نه، د خپل حق نه خبر نه وي، هغه بس د یونیورسټي چې کومي فیصلې هغه به مني، او مطلب هغه یونین کې نه، هغه تنظیم کې نه، هغه سټرکچر نه، هغه د تپوس کول ورسوک نه، نو هغه معنی همدغه یونیورسټي خپل خبرې هم پوسټ کوي.
نوموړی وایي په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې یعنی سټوډنټس وینګز شته، دغه ټول که د زده کوونکو په یوه اتحادیه کې شامل کړل شي نو د زده کوونکو وخت به هم نه ضایع کیږي او مسلې به یې حل کیږي.
اصل کې سټوډنټ یونینز کې دومره ګران کار نه دی. تاسو ګورئ د مخکې ورځې کې سندھ حکومت چې کوم دغه کړی کله چې زمونږ دا لا تیر کال زمونږ کوم مارچ وغیرہ شو کنه نو هغه نه پس چې حکومت ول چیرې مونږ دا بین لري کو بیا پنجاب اسمبلی کې بل پاس شر دا بین ختم شي مطلب کنه او دا ډېر ایز سټرکچر دی مطلب بس الیکشن دی وشي ډېر زر کیږي مطلب ځکه زمونږ کوم سټوډنټ وینس سره فعال دي مطلب کنه لکه دا پښتون سټوډنټ فیډریشن شو یا نور پروګرسیو کوم تنظیمونه دي کنه دا پیپل پارټي کوم سټوډنټ وینګ دی هغه ډېر ایزی دی مطلب اپ تک الیکشن وکړي خپل تنظیم جوړ کی مطلب کنه نو دا دومره ټیم نه لې سمره چې مطلب دی دوی کنه او کوم چې سټوډنټ یونین یې کې دا مختلف تنظیمونو په هر تنظیم نه یو ملګری مطلب هغه په مرګ معنی هغه تنظیم یونین د لپاره سلوکیږي هغه ملګری د تنظیمونو ورکل کیږي کوم چې په یونیورسيټي کې یا په کالج کې ټول قابل الک کی مطلب هر تنظیم نه هغه لکان به زی یونین ته او یونین کې هیڅ جوړیږي یونین بیا مشترکه یونین یې کې د مختلف تنظیمونو د مختلف پرشن ولکان وي
نوموړی وای مترقیز د کونکي د هیواد د بیلابیلو برخو په پوهنتونونو کې د زده کونکو اتحادیو بحالولو لپاره فعال شوي خو سیاسي ګوندونه د خپلو جدا جدا څانګو ختمولو ته تیار نه ښکاري
زما خپل افیلیشن نیشنل سټوډنټ فیډریشن سره دی دا نیشنل سټوډنټ فیډریشن چې کوم یو دی دا د پاکستان واحد پلنې سټوډنټ تنظیمو دا ډی ایس ایف نه بعد جوړ شوی وګنه نو زمون چې کوم موږ هم دغه کوېشن دی چیرې دا پټین خو په اختیار کې راغلی دا خبره ول نه تکړي خو چې بیا کله موږ ګراوند وګورو کنه موږ چې کوم نن سبا کوم پولیټیکل تنظیمونه دي کوم چې دا موږ ته ویل شو دا مثال پښتون سټوډنټ فیډریشن دی یا پیپل سټوډنټ فیډریشن دی یا مسلم سټوډنټ فیډریشن دی یا د جماعت اسلامي او یا د جماعت الما اسلام والا دی کنه نو دا بیسیکلی دی ساتلی دی د خپل انټرست لپاره دی خپل پولیټیکل انټرست دی هغه نه اخلي مطلب کوم چې پروګرسیو دی کوم پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن دی دا غي کتا سو دا غي تاسو هغه د عملو ګوري هغه اوس پوری خیر لکه دومره مقدار کې نه دی خدای چې کوم پینشتانو کې دای کوم ماحول وي کوم سیټ اپ هغه روان دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه په راتلونکو خبرونه کې په دې اړه د سیاسي ګوندونو او حکومت نظر هم اخلو خو دا خبرونه چې واځي د ملک د بیلابیلو خارونو نه د زده کونکو تاثیرات او اخستلو تزانګړي ده په کې د زده کونکو اتحادیو بحالولو لپاره د اکشن کمیټې د کراچۍ په هنتون د غړې نغمه بيبي نامو پوښتلي چې کده سیاسي ګوندونو د زده کونکو سانګې یعنی سټوډنټس وینګز په یو خبره متفق شي نو آیا دا د زده کونکو د اتحادیه متبادل کېدې شي
جتنے بھی گروپس آتے ہیں مارچز میں یا کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں
کل کل داس کی گی چھ مونگ د قومی مسئلے لپا روزو نو د ٹولو سیاسی گندنو تزدکون کو سانگی را سر گدری گی خوتل داس نوی زک چھ سیاسی گندنا بلا بل نظریات و اہداف لری او تزدکون کو سانگی ہم دستکون کو د مشکلات و حل کولو پر زائے تخپل خپل گندنو نظریات او اہداف تا جمنی وی چھ پ نتیجہ کی زیاترا ل یو بل سرا اختلافات او زین وقت د تشدد پیخې هم رامنځته کیږي نو په دې وجہ په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو د سانګو اتحاد د سټوډنټس یونین متبادل نشي کېدای
یونین کا نیبول بدل نه
هو سکتا نغمه بیبي په کراچۍ پوهنتون کې د مترقی زده کوونکو یا پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشره ده او وایي چې د روانې میاشتې په اخره اونۍ کې به د تیر کال په څیر د ټول پاکستان د بیلابیلو اتحادیو او تنظیمونو ځوانان منظم کوي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په اتحادیو د بندیز ختمولو خلاف په خپلو سیمو کې په یو ورځ احتجاج وکړي او حکومت خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي د مشال ریډیو پر راتلونکو اونۍ کې بعد د سیاسي ګوندونو ترڅنګ له حکومت هم په دې اړه پوښتنې کوو او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا باندې ورشاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.